السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې هم په مخړې د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډې کوربه ده په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام کونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو د روسي د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخرو و ویلي دا غونډه به د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي هغه پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوب لړۍ پیلوي د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مهال 3:30 بجې پیلېږي د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست شرح لاس وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپېتمې صفې څخه تر شپږ شپېتمې صفې پورې زموږ او ستاسو درس پام ولري زده کوونکو د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسی جوړول دی چې سمبول یې په او توری یا د انګلیسي الفبا په او توری سره ښودل کیږي د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله مساوي کیږي په شپانه سره چې دا د انصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې د اکسیجن انصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاد بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کې یو ډېر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي. نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. لازو ګرانو زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفی 103 درجه کې په مایع حالت او په منفی 248 درجه د سانتی ګرید کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن جدید د مواد په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن فنشتوالی کې کېدای شي چې مواد ونه سوځول شي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث شي. لازو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت او پیژن همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایش فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولی. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي. نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کې موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. مثلا موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شی ویني چې د سلفر عنصر د یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرمول داسې ویلی شو چې SO2 سلفر دای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخ په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون دای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخ ورکول کیږي، چې کله تودوخ ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص ده یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزات سره. راځو ګرانو زده کوونکو، د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل. په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلومدار خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکوی، یعنی د ډیر چې اکسیجن ګاز یو ډیر فعال ګاز دی، په همدې اساس کولای سي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسي، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کښې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د څه شي سره د اکسیجن سره تعامل کوي، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د اوسپنې اکساید په لاس راکوي چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي، د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته لاس راکولی سي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي، د دې مثالونو مر علاوه کولی سي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کښې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پریستلي نومېده، د پارې له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیه په نامه یادېدل، چې خپله یو فرانسوي ساینس پوه و، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومېږي هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ، د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي، چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پریستلي په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولی سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه ووایو. په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو، او د تودوخې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ، پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید د تجزیه څخه موږ او تاسو کولی سو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر چې شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیز په موجودیت کښې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولی سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. نوبړی راځو ګران زده کوونکو، که څه هم وایو موږ او تاسو ویله چې د ټول ژوندي موجوداتو لپاره د هوا د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. نوبړی داسې چې اکسیجن په اکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کښې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې په زده توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه را کول سوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي؟ دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم فریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکئ. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سی چی په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چشسی بیزای شي او په نتیجه کې موږ راست مالګه په لاس راکړي، لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په دې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص ترځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامه معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خنثی کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي، داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلي او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کېدو تعامل ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراس طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو، داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کېږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کېږي، که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای سي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کېږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پېښېږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم ورستاری یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیت کښې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی، نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفاید. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دوه دی نو فیریک سلفاید وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو، چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کېږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویله چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریسټلي او ماتېدونکي مرکبات دي. بل جامد دي خو کریستلی او ماتیدونکو مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنگونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویل کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي، خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مو ویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي، خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کېږي چې په اوبو کې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي، ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کېږي او یا هم تفکیک کېږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کېږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویل شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي، خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو، دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي، که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره، هم له الکلي سره، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخ ته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې، که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره، دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي، چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د میسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته میس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. او په عین وخت کښې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کېږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کېږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې د خوړو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي، چې دا خپل یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه وله چې د تیزابو او سوډیم هایدروکسایډ د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تروو اوبو کښې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي. هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، په همدې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي، د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري. او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په همدې ترتیب یوه بله مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سرې په توګه او په عین وخت کښې د اور لوبې، د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شره خلاصت وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوي وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو پام دی ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکسایډ ګاز او له چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګران زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکسایډ ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره دا ګلوکوز سو. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم پرې لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکسایډ ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده، چې دا بیا خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی څه شي هایدرولیز شي. یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز شي، عبارت د څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته، نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولی سي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز سي. په همدې ترتیب خپل سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کند او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه سي. کانوز د کون کو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن چپاج. دا ګلوکوز، فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. په ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویشت او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروټیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري. نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایشدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا اگران زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند چې خپل زیات وخت لکتوز کند چې د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې د اگران زده کوونکو د ټول حیوانات په شیدو کې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کې 6% خپل د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کې بیا په 100% کې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوشوالی چې د هغه نسبت بوري ته لږ ده، د سکروز یا د بوري خوشوالی نسبت لکتوز ته زیات ده. او د لکتوز د انزایم او اوبو په غیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکونگو هیلی لرام چه طول بجور رو او صحت منده بایسته. زدی ناسل هی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم او هیلی لرام چه دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. اکرانو زدکونگو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع دا کیمیاوی آریکی دریم څپرکی نهم لوست چې د نپینځو سمې سپې څخه پیل تر اویایم سپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکا نښه و، په همدې اساس د فرمولونه و، بیلانس و، او آیون و اوکتیت حالت و چی ده موش او تاسو هاری اوی جلا جلا پام ده ترتیب سره ول وستل کیمیاوی آری که مهم ول وستل. خوز رازو موش او تاسو ویو چی کیمیاوی آری که چطه ویل کیجی کیمیاوی آری که پیجنو. کیمیاوی آری که چی ده خپلا ده یو مالیکول ده اتمونو ترمین ده جازبه کویتا کیمیاوی آری که ویل کیجی، یا هم کیمیکل بوند ویل کیجی. چی ده کیمیاوی آری که تشکیل چی ده گرانزو کون کو که دهشی چی ده دوونه و اتمونو ترمین، یا هم ده کدهشی چی ده مختلف عنصرونو یا هم ده هم نو عنصرونو ده اتمونو ترمین یو کیمیاوی آری که تشکیل سی. چی دلتا ده اگزوترمیک یو پروسه ده چی هاگه چی کده ده اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاد او یا هم چی ته انرژی کی سطحی دلودون که پرازاز بانی یو کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځ راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځ راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځ راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو. چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلورایډ په مرکب کې جوړ شوې اړیکه یو برښنایی اړیکه ده. کچیر موږ او تاسو ګورو سوډیم کلورایډ په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورته خطرې لاسته راځي. چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفی آیون او یا هم په منفی چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي. چې دې ته موږ او تاسو خپل یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر موږ او تاسو ګورو فلزات دي. فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاس ورکوي. کله چې دوی ولانسي الکترون د لاس ورکوي په آیونونو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو. چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې اوه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وه الکترون یې واخیست. نو موږ او تاسو وایي چې دوی په تون باندې تبدیل شو چې دا خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کېږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کېږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کېږي. په دې اساس به رامنځته کېږي چې د دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کېږي او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر یو اعشاریه اوه الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کېدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده چې په همدې اساس ترتیب سره موږ تاسو یې لول. لومړی د الکترو نیګاتیویټي پر اساس باندې چې موږ تاسو کتبي او غیر کتبي و په ډیر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي. غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ تاسو ویل، چې یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکترونی ورځې چې دي د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې دی هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دی هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاتیویټي یا توپیر د الکترونیګاتیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي، چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښی، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی. او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه. یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي، چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کش په واسطه سره وښي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړې الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي، چې دا اړیکه د دوو کشو په واسطه سره ښودلی سو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه هم موږ تاسو ته کولای شو. لومړی راځو ګران سکونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ، د همنوع اټومونو ترمنځ موږ تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل شوی دی. او په همدې اساس دا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو چې یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. رازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده، چې خپله د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړي، عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره، او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي، عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو ګورئ، اے او بي.
A او B یو دو عنصرونه فرض کری کچیر د A عنصر د A اتم څخه یو الکترون او چاته ورکول سی هغه اتم ته ورکول سی چې هغه مثال د هغه اوربیتال یا د الکترونی ورځ شوسته خالی ووسی نو هغه چې الکترون ورکوي د A اتم الکترون ورکوي یا د A عنصر الکترون ورکوي A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د B الکترون چې د B اتم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي د دوی ترمنځ د چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاس ورکوي ته ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا راتلو بری شي چاره ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1 1